دي مشكلاتي من دمره ويلي شو كان ان شاء الله هر سجا دمره اقتصاد بولري كنور سنوي فدي خبره بدم خرانشم په لیلام فشیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید وي حتمن دا مفیدانه یو زدریشي او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع دا او لمر وو په اسمان کې وریځي نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر په تودوخه نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبر هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې لمخ کې غمو خوړل شي؟ ډیر ښه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا باندې کې کوم درد ولري نو دا نه روان کته هم د تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي. خطرې کیدا د چې په لومړی وختونو کې دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې سم دا موضوع چې بیا ورسته په نورو حالتونو بدلیږي کومرزي واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوست دی برخه تلا شو مرزي افاتونه برخه ته یعنی دغه چې دا موضوع ډیره بل خاطر دی او ډیره پیچلی او د کیږي نو لړن به وایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسان ساده لاري وښودل شي تر دې هغه دی مخته د درد مخته تل مخنیوي وکړلی شي او کچته بغاورې پرېږدي وخت کې تیر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي وروسته په زمان سره ځي مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي نو دغه خطر چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم پلانټ یا اتره تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې مېندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړي کالی او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده او دا به یو ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنځه سر دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي ماشین هم نه وي برقم نه وي دی نو دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلینک سیس پیدا کېږي ا دې باندې کومه پرده چې دا اکثر وخت زیات فشار دی وګینه سری کیږي دی هغه مې په هر تر وځیال ته یو سیس جوړوي ګلول شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي که دا سیمه مساله ده نو د دې خطرې کده ده ځینی وخت په ګرمي وبوي ځینی وخت نه نو خطرې کده ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه اوسئ چې اته لپاره کلی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغه ته چې نمی وای نمی دی هغه په خپل شکل یو یو د ټول کلی او خپل ډول ویندي او کله چې درد ورته پیدا کیدو هغه وخت کې د کلی د لینځنه نه پاریس کوي ځان دې ګرمي به دغه نه ورسته بیا هغه خپل شکل کلی ویندي او
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګل زمان صبره کور مودان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره خبري وکړلې او د اډوکو د درد او دمدارنګ د مفاصلو د دردونو خصوصا په ژمي کې د دغه دردونو مشکلاتو په اړه مخفل نظریات او مهم علمی نظریات او مسایل موږ سره شریک کړل. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبري وشي. ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابوي. تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومیده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډي سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلې ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نېشنل یو سي یا نېشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کلمه چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول می خوښ شو ډیر کوچنیوم چې کور تلارم نور کوچیان سره به می چې لوبي کولین او اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نسما د تب سره مینه و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیر ښه، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي، دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې منګه غیته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوی، حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فساده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، ته د دې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کاورج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفر دوز ورکو او نوې زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دی. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کید او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز دی، اول دوز دی چې په درې دوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوز او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې موږ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سالات څخه، د سترګو د ړندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکه کوم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغه په ذریعه باندې وقایه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګایوی چې د دې نه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کیږي.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري، یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
بله،
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ، که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخ نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوک پیخ د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه او د مرضونو سرحد نه پیژني نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نړۍ ته غوښنی او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان د مختلف هیوادونو اروپایي هیوادونو دي د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غختلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دی د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنال ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندي ژوندي موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې نېشنل حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ای ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دی او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیات نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلی دی او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کړي.
بله، تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبې نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی.